السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته بېله سوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو. اوري چې پاکستان وایي یوه هیئت یې له طالبانو سره د سوداګرۍ پر پراختیا خبرې کړې دي. خو شنون کې وایي چې په دې برخه کې پر ځینو نورو مسایلو هم بحث سوی دی. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته راځي. د ایمرجنسی روغتونونو مؤسسه وایي په تیرو دریو اونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټپیانو درملنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه کسان د تیرې میاشتې تر زلزلې وروسته تداوي سوي دي. ایمرجنسی مؤسسه وایي دوی اوس هم د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنو سویو کسانو ته په بېلابېلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. تیرې میاشت په پکتیکا کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شول. لا هم په ځینو سیمو کې د زلزلې ټکانونه هیڅ کیږي. د طالبانو حکومت یو ویان د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور رد کړ. ذبیح الله مجاهد پرون په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي راډیو تلویزیون خپور کړی وویل
موارد متعدد را مدار
موږ لږ موارد لرو چې له بده مرغه په ځینو ولسوالیو او کلو کې د شخصي عقدو او شخصي دښمنیو له مخې ځینې کارونه سوي چې شمیر یې تر اولس زیات نه دی. هغه موارد هم څېړل سوي دي.
د یوناما د راپور له مخې د طالبانو د سرپرست حکومت غړیو د اګست له 15مې د جون تر 15مې نېټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 168 چارواکي وژلي او په دې کار سره هغه عفوه په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړې وه. د طالبانو پر سرپرست حکومت انتقادونه سوي چې پر ښځو، نجونو، رسنیو او ځینو اقلیتونو یې فشارونه زیات کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن پرون وویل چې هیواد به د هایمرس په نوم د توغندیو څلور پرمختللې دستګاوې اوکراین ته ولیږي. دا اعلان وروسته له هغې وسو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په اوکراین کې دا مهال د مسکو پوځي ماموریتونه د اوکراین د ختیځ دونباس له حدودو هاخوا مخکې تاګ دی. آستن په پینټاګون یا دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل امریکا چې تر اوسه د هایمرس کومې دستګاوې اوکراین ته لیږلي دغه هیواد ورڅخه ډیر شکار اخیستی چې اغېز یې د جګړې په میدان کې محسوسې دي. هایمرس د لرې واټنه توغندیو هغه دستګاه ده چې هدف په دقیق ډول ویشتلی سي. روسیه له هغه چې د اوکراین پوز د اوکراین په جنوب کې د مسکو تر اشغال لاندې پر یو ستراتیژیک پله د حمله او د هغه د زیانمنولو لپاره د لویدي سخت عصري وسله وکاروله. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ چې مسکو د اوکراین په خاوره کې داسې وسلو ته اجازه نه ورکوي چې د روسیې قلمرو ته څرګند خطر بلل کیږي. سرګی لاوروف پرون چهارشنبه په مسکو کې د روسیې دولتي تلویزیون ته وویل
په هغه ساحه کې چې د اوکراین د ولسمشر زیلنسکی یا د هغه د هر ځایناستې په ولکه کې وي داسې وسلو ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاورې او هغو جمهوریتونو ته یو څرګند خطر وي چې خپله خپلواکي اعلان کړي او غواړي خپله د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز خبرداری ورکړ چې په جګړه کې د مسکو جغرافیوي اهداف بدل سوي او اوس تر اعلان سوي هدف هاخوا یعنی د اوکراین د ختیځ د اشغال هڅه کوي. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پیل کړ چې لا هم دوام لري. د اوکراین ولسمشر پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر اووم پړاو انتقاد وکړ او ناکافي یې وبلل. ولودیمیر زیلینسکی تېره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل زه په ښکاره خپلو شریکانو ته وایم چې دغه بندیزونه کافي نه دي. ولسمشر زیلینسکی ویلي روسیه باید په اوکراین کې د خپلې پیل کړې جګړې درنه بیه پرې کړي چې سولې ته یې مجبوره سي. پرون تر دې مخکې د اروپایي ټولنې سفیرانو پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیه یو لړ تازه بندیزونه تصویب کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د سرو زرو پر وارداتو بندیز او په اروپایي ټولنې کې د روسیې د تر ټولو ستر بانک سیبر بانک د شتمنیو کنګلېدل شامل دي. د تهران چارواکو له هغو پولیسو سره د انضباطي چلند خبر ورکړ چې په وروستیو کې یو انجلۍ د حجاب نری آیاتولو لکبله نیولې ده. هغه ویډیو چې د پولیسو د یوې ډلې لخوا د دې نجلۍ نیول کېدل شي او په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس سوي د ډیرو کسانو د غوسناک عکس العمل سبب سوي ده. په دې ویډیو کې د نجلۍ مور په جړه له پولیسو غواړي چې لورې خوشی کړي ځکه چې ناروغه ده. په 1990 میلادي کال په ایران کې تر اسلامي انقلاب وروسته په محضر کې تر 9 کلونو پر لوړ عمر لرونکو نجونو د حجاب اغوستل اجباري سوي. خوزیات و ایرانی شزو دی قانون خلاف عمل کرده. خبرونه تبیا هم شراغلاست ورزو درا پرونو برخته د پاکستان یو هیئت چې افغانستان ته تللی و د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر سوداګری او نورو مسایلو بحث وکړ. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دغه هیئت د سوداګری او ترانزیت د پیاوړتیا دغه راز په دې برخه کې د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړې. تر دې مخکې د پاکستان ځینو ورځپاڼو راپور ورکړی و چې دغه هیئت به له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو پر موضوع هم بحث وکړي، خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکي ته څرګنده اشاره نه ده سوې. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د پاکستان د دغه پلاوی مشی د دغه هیواد د سوداګری وزارت مرستیال محمد صالح احمد فاروقی کوله چې پرون او ور مبرس په کابل کې و. دغه هیئت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری او ترانزیت پر موضوع د طالبانو د صنعت او سوداګری له سرپرست وزیر نورالدین عزیزی او بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل کې د پاکستان د سفارت پرونی اعلامیې له مخې د پاکستان د غپلاوي د سوداګری او ترانزیت پر پیاوړتیا او په دې برخه کې د پرتو ستونزو پر حل له طالبانو سره خبرې وکړې. تر دې مخکې د پاکستان دان رسپانی راپور ورکړی و چې د پاکستان دغه پلاوی به له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په باب هم خبري وکړي، خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکي ته اشاره نه ده شوې. د قانونو او پټرولیم وزارت پخوانی سلاکار او ویان قدیر مطفی وایي
په منطقه کې د انرژي د مشکل د رفع کولو لپاره او پاکستان باندې د اقتصادي مشکلاتو د څپه چې ده دوی فکر کوي چې په افغانستان کې چې کوم منابع دي له دینه په ګټه اخستنې سره کولای شي دوی منابع او کوم اقتصادي فعالیتونه چې دي هغوی ته یو زمينه برابره کړي او تحرک ورته ورکړي، او دغه بازار چې اوس مهال په افغانستان کې دوی په قانون برخه کې ده د توسعات ورکړي.
په ورستیو کې په پاکستان کې د انرژي لپاره تقاضا زیاته شوې او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي هیواد هڅه کوي د خپلې دې اړتیا د پوره کولو لپاره له افغانستان څخه د ډبرو سکرو واردات لا منظم او زیات کړي چې ارزانه ورته تمامي شي. طالبانو ویلي چې د ډبرو سکرو په برخه کې له کوم هیواد سره تړون نه دی شوی او دا سکر د خصوصي شرکتونو لخوا پاکستان ته وړل کیږي. د واشنگتن په اتلانتیک شورا کې د افغانستان د مسالو څارونکو حمید حکیمی د ازادي رادیو انګریزي ژبي ویب سټ ګندهارا ته ویلي طالبان د ځان په وړاندې د افغانانو د نظرونو په وړاندې حساس دي، ځکه نو پر پاکستان د ډبرو سکرو خرڅول طالبان د پاکستان لاسپوڅي شي. وروسته له هغې چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د بېدریغه صادراتو په اړه انتقادونه وشول، د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت ویندوی عصمت الله برهان تېره اونۍ وویل دوی د ترانسپورت د لګښت سره د ډبرو سکرو د یوه ټن بیه $280 ته لوړه کړې ده. روټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د ورځې له 2000 څخه تر 4000 ټنه پورې د ډبرو سکاره له افغانستان په ځانګړي ډول پاکستان ته صادریږي. راپور نوایي طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د ډبرو سکرو د صادراتو له درکه شاوخوا $30 بلیون مالیه ټوله کړې ده. په افغانستان کې د ډبرو سکرو 80 قانونه موندل شوي، خو دا مهال یوازې له 100 قانونو دا سکاره استخراجیږي.
له ملالی بشیر څخه باور چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی
ډیلی میل خبرونې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې ته پام کړی او په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د یو شمیر روږدو کسانو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي په نشئی توکو د روږدو کسانو انځورونه زړه بوجنونکي دي. له کلونو جګړو او د طالبانو لبیا واک تر رسیدو وروسته زرګونو کورنۍ له ویجاړۍ سره مخامخ شوي دي. وروسته لولو چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزه د هغه ناورین څرګندونه کوي چې دا هیواد له څومره اوږده کړاو سره مخامخ دي. وروسته لولو چې افغانستان له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی او ګڼ کسان له بېوزلۍ د تیښتې په خاطر مخدره موادو ته مخه کوي. په مقاله کې یادونه سوي چې د مخدره موادو ستونزه دومره ډېره سوي چې ګڼ کوڅه ډبې سپي هم روشت شوي دي. په دې مقاله کې په ځینو عکسونو کې یو شمیر سپي ښکاري چې د هغو کسانو تر څنګ ناست دي چې په مخدره موادو روشت دي، او یو عکس ښکاروي چې یو سړی د پلاستیکي بوتل په وسیله د یو سپي په خوله کې دود ورپوکي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د 2015 کال سروې ته اشاره سوي چې وایي 2.3 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږدي دي. خو په مقاله کې 9 کاله وروسته د مخدره موادو د تقاضا کمولو ادارې د رئیس له قوله راغلی چې دا شمیر څو چنده لوړ سوی دی. د مقالې په پای کې راغلی چې کله یو نشئی کس مړ سي، خپلوان یا نور روشت کسان یې ښخوي، خو په ځینو مواردو کې دا مړی هملته پاتوي او سپي خوري. بای لاین ټایمز برطانوي ورځپاڼې د طالبانو تر حکومت لاندې د ښځو د ژوند په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د عادله په نوم د یوې افغان ښځې سره خبرې سوي. عادله بای لاین ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د یوې افغانې ښځې په توګه له ژونده ناهیلې سوې ده، ځکه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ډېر ستونزمن دی. د پخوانی رژیم پر مهال عادلې د یوې وکیلې په توګه کار کاوه او تمرکز یې د ښځو پر حقونو و. دې د هغو ښځو دفاع کوله چې له اجباري ودونو تښتېدلې وې او په ځینو مواردو کې له طالبانو سره تړاو لرونکي کسان محاکمه کړي وو. په دغو کسانو کې هغه طالب پلوي هم شامل و چې د افغان حکومت تر سقوط وروسته طالبانو له زندانونو راخوشي کړل. د مقالې په وینا عادله اوس په بیره کې ژوند تیروي او د خپلو لوڼو د راتلونکي په اړه اندېښمنه اوسي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع سوي دي او مقالې اشاره کړې چې د ښځو د کار او تګ راتګ پر حق ډېر محدودیتونه وضع سوي دي، او داسې اندېښنې هم شته چې د طالبانو وضع کړي محدودیتونه به د ښځو او نجونو پر وړاندې د نارینهوو د تاوتریخوالي کچه لوړه کړي.
د پاسپورتونو په تازه نړیواله درجه بندی کې د افغانستان پاسپورت تر ټولو د لږ اعتبار لرونکي پاسپورت په توګه پیژندل سوی او د دې فهرست په پای کې راغلی دی. د هنلی او شرکا شرکت د دې درجه بندی له مخې چې پرون خپره سوه، د جاپان پاسپورت چې لرونکي کولی سي د نړۍ 193 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي په سر کې راغلی دی. د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي د اعتبار له مخې د پاسپورتونو درجه بندی کې خاص ټکي په پام کې نیول کیږي.
د هغه هیواد چې پاسپورت یې په وروستیو کرښو کې واقع دي، د هغو ته یو سلسله دلایل هم دا کېدای شي چې په هغه هیواد کې د امنیت نشتون، د اقتصادي کمزورتیا، بې ثباتي او نور شاخصونه دي چې امنیتي خطرونه، البته تروریستي خطرونه، د دې کبله د دې هیوادو هغه پاسپورتونه هم د انډکس په ټیټه کچه کې واقع کېږي په خواشینۍ سره.
د پاسپورتونو د تازه درجه بندی لمخې تر جاپان وروسته سنگاپور او جنوبی کوریا راغلی او د پاکستان پاسپورت څلرم به اعتبار پاسپورت بلل سوی دی. د رسنوی ځینی کارکونکي وایي طالبانو چې خپل په افغانستان کې د رسنوی پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي، د فیسبوک لخوا د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اژانس د پاڼو بندیدل د بیان د ازادي خلاف عمل بللی دی. فیسبوک پرون د ملي راډیو تلویزیون او باختر اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د پاڼو تړل کېدل تایید کړل. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په لسګونو رسنۍ بندې او په زرګونو خبرې لان وزګار اسول. اسدالله لودین راپور راکوي.
روس له هغه چې فیسبوک د طالبانو تر ولکې لاندې د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اجانس پاڼې وتړلې، طالبانو دا کار د بیان د ازادۍ خلاف عمل وباله. د ملي راډیو تلویزیون مشر احمد الله وسیق پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصولو او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي راډیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت غږ او د خلکو رسنۍ ده.
د طالبانو بل ویان زبیح الله مجاهد هم په یو ټویټ کې د فیسبوک ادارې د تازه پریکړې په باب لیکلی دا نه د حوصله او نه د برداشت ښکارندوی کوي. د بیان د ازادۍ شعارونه د نورو ملتونو د تیرستلو لپاره کارول کیږي. میټا شرکت چې فیسبوک کې مربوط ده، امریکا غږ ته ویلي دغه پاڼو د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله. سید چینواری چې په افغانستان کې د خبریال او د رسنیو د فعال په توګه دنده ترسره کړې وایي طالبان خپله د بیان ازادۍ ته ژمن نه دي.
نړیستا یو فیسبوک اکاونټ در بند کړ په تا دومره فشار دی، خو مگر تا چې د افغانستان کې د خپل خبريال خوله تړلې ده، د خپل ټلویزیون خوله تړلې ده، د خپل جنگیالي خوله دي حتی تړلې چې غږ نشي کولای، نه زما د مشر پر اړه تبانې، نه زما د وزیر د غلطو کړنو پر اړه تبانې، نه زما د وزیر د کارمن کومندان د طالب کومندان یو بدی نشي بیانولای.
طالبانو د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اجانس له پانو او ټولنیزو شبکو یوازې د خپل فعالیتونو د تبلیغ لپاره کار اخیست، او له نړیوالو رسنیو یې هم یوازې هغه برخې خبرولې چې د دوی په ګټه به وي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه غړی زیا بومیا وایي
دا به د طالبانو هغو اطلاعاتي او تبلیغاتي ماشینري د لپاره چې دوی په خپله نفع کاروي ښه کار به وي. خو د دې تر څنګ ځینې مسایل چې خلکو ترینه اطلاعات ترلاسه کول له افغانستان نه بهر د دغه معلوماتو نه خلک محروم سوله.
د رسنیو او ژورنالستانو پر ستونزو پرون د افغانستان د ژورنالستانو شورا د غړو لخوا له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې بحث وشو. ښاغلي کرزي په یوه اعلامیه کې د دغو ستونزو په حل کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. تازه مورد کې لن اوډانیل چې تازه افغانستان ته سفر کړی وړم ورځ پر خپل ټویټر د خپل درې څلورو راپورونو له کبله بخنه وغوښته. دغه راپورونه د طالب مشرانو لخوا په زور له ځینو کمونو انجونو سره د ودونو په اړه وو. هغې له افغانستانه تر وتلو وروسته پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو استخباراتو په زور بخنې غوښتلو ته مجبوره کړې وه. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه په لسګونو رسنۍ بندې شوې، پاتې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخې دي. د دې تر څنګ وخت نا وخت د خبریالانو د ځورولو، نیولو، لادرکه کولو او په اجباري ډول له دندو د شړلو راپورونه هم ورکول کیږي.
خوست کې د غواو د پوستکي ناروغي خبره شوې چې د رسمي سرچینو د معلوماتو پر اساس د مرز سلګونه غواوې مړې کړي. چارواکي وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له عامه پوهاوي پرته نور امکانات ورسره په لاس کې نسته. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په وروستۍ اونۍ کې په خوست کې د غواو د پوستکي د دانو ناروغي خپره شوې چې له کبله د خلکو سلګونه غواوې ناروغي شوي او مړې شوي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د غواو د ناروغۍ له خوست سربیره په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې هم څارویو ته سرایت کړی. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د دلپورې اوسېدونکي ګلسمین آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د کلي نږدې ټولې غواوې د پوستکي د دانو په ناروغۍ اخته شوي دي.
زه ولکه دا واسطه کتلم چې زنره تداوی پوکم پیسې شته نه بساله مې چولې وغومې دوه ولکه پنځه لکه ما ورکړې و د نن سبا وخت وې ساغه پاینه کې ډنګر اشوال لګ کمزيري دو ولته کور کې پرګدې نشو دیونه وشي کني ډاکټر ته وایي چې شو دې تاون نه کې.
د جولای په شلمه د لپاره چې د غواو د مرز مخنیوي شوی وي د شیخ زاید پانتون د وترنری پوهنځي لخوا د عامه پوهاوي کانفرنس جوړ شوی وو. د پانتون استاد پوهنمل اجمل خوستی وویل د غواګانو د اوسنۍ ناروغۍ کنټرول د هیواد په کچه ستونزه ده او دولت په دې اړه اقدام وکړي.
خوست ولایت کې خو اوس تلفات نه حیات زیات دي او ناروغي په بشپړ ډول ټولې ولسوالۍ نیولې دي. د دې لپاره چې زموږ نور ګاونډي ولایتونه د دې ضرر څخه په امان کې اوسېږي دولت ته پکار ده د خارجي انجوګانو سره په تماس کې شي او زر تر زره د دې وبا د کنټرول په موخه خارجي با کیفیت واکسین راوړي تر څو په وخت واکسین شي. که یو ځل ناروغي خپره شوله بیا واکسین تطبیق هم رول نه لري او د ناروغۍ په کنټرول کې برخه نشي اخیستلی.
څنګه کولای شو د غواو د پوستکي د دې ناروغۍ مخه ونیسو؟ د شیخ زاید پانتون د وترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال وایي دا چې د غواو دا ناروغي د حشراتو په واسطه انتقالیږي نو پکار ده چې د څارویو پاک ساتلو ته توجه ډیره شي.
د دې انتقال د حشراتو په واسطه، د مچ په واسطه، د منګس په واسطه، د شینو د دغو په واسطه انتقالیږي. نو لومړنی کار د مونږ د مالدارانو دا ده چې د دغو مخنیوي پکار ده وکړي. دویم چې کله حیوان سالمه تغذیه وکړي د هغه معافیتي سیستم قوي، هیڅ کله دغه مرض یې تر مرګ نه رسي. عینن چې کله مریضي هم داخله شي نو په کار ده دوی ته تقویتي دوایان زرخ شي تر څو دغه معافیت لوړ شي او د ویروس په مقابل کې هغه خپل انټیباډي جوړي.
بل لوري ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی هم واکسین او درمل نه لري او تر ډیره د عامه پوهاوي په پروګرامونو تمرکز کړی دی. د وترنری برخې مسؤل ډاکټر قاسم وایي
کوم سروای چې مړکیږي دغه سروي باید اول دفتر شي، یعنی مریض سروي دی روغ سروي نه باید جدا شي او حفظ الصحه وسطر شي، ښه خوراک ورکړل شي، ښه یعنی تقویتي دوا ورکړل شي او د نورو حیواناتو نه باید جدا وسطر شي او محیط باید صاف وي.
یاد دیوی په ناروغو څارویو کې لسترګو د اوښکو بهیدنه، د خولې او پوزې څخه د افرازاتو راتلل، بې اشتهایی، عمومي کمزوري، حرکت تمایلان نه درلودل د غواو د پوستکي د دانو نښې دي. وترنران خلکو ته د څارویو د قرنطین، د حشراتو د کنټرول، د ناروغو څارویو د له منځه وړلو او د مړه شویو څارویو د جسدونو د سوځولو او یا هم د خاورو لاندې کولو توصیه کوي.
د خبرونې په پاتې شیبو کې د موسیقي پروګرام خپریږي.
دا سندرو
دا سندرو
میلمانه
میلمانه
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای شئ.
Yeah, 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 y
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
السلام علیکم وری خان دی پکتیا ولایت احمد اباول سوالی مچل کو سیمه تا است پیغام پر دما ما ولین پیغام د است است پر دما ما تا سندر مل مانخ پرونه کی بریک نا مل سندر نشر کی دا پیغام خام خارت نشر کی
آسان می اوریتل خو قصا بچر تو کړم د قام خوب نه بړم اوسکار نه یم پیره بیلار را تموای داخل بدی کاشی بیلار را تموای داخل بدی کاشی بس تم را خطری دچ ستا پلار نیم پیرا. سلام علیکم آزادی رادیو کارکون کوردون کا سلام علیکم سیارمل کنار تا سر پتماس کیم متا دا برخنا میل پاواز یو سندران شر. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته ځانګړي سلام وړاندې کوم. ګران ګلبدین کلمی یارم د شایستانه د علی ولسوالۍ نه سندر غواړم د برښنا امیل په اواز کې. بس د علی دی قریشی زلګی ته سرتاج رنګ هری ته ټولو اوریدونکو ته تربیه د الله په امان.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
Thank you.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکي د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه ګل احمد تنهای ما د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ ستاسو په تماس کې یم. الله دې وکړي چې تاسو ټول همکاران جوړ او روغ یا د صحت جامع هم په تن وي. یو سلام هم قدرمنو اوریدونکو ته د زړه د کومې وایم. ما سره ملګری دي لکه هر یو فرید احمد، علی احمد، نوید احمد، وکیل احمد. تاسو ټول سلامونه وایم. ما سره څو بیتونه د اختلاف سره د اوریدونکو د خوښۍ ور وګرځېږي. یوازې زه نه یم چې کړم دی دیوانه لغمه، یوازې زه نه یم چې کړم دی دیوانه لغمه، بیلتون دی وژړول خپل او بیگانه لغمه. ستا د چنار په شانتې دنګه ړنګه بنګه ځواني، ستا د چنار په شانتې دنګه ړنګه بنګه ځواني، چې ما په مرګ ولیدل ومې کړه ناره لغمه. یوازې زه نه یم چې کړم دی دیوانه لغمه، بیلتون دی وژړول خپل او بیگانه لغمه. و ټول اوریدونکو ته ډالۍ دی، او په خاصه توګه په خاورن کې کولا لا متی ولا حیات او متی ولا تم ډالۍ ده، ولی جان تم ډالۍ ده، او هاشم او نقی مخون ټول ته ډالۍ ده. په اخره کې موږ ته د عبدالله سمدی په 670 ته نشر کوي. نور پر خدای سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
زړه مې په بایللا ده خخ کولا ده، زړه مې په بایللا ده خخ کولا ده، او مړه نازول ده خخ کولا ده. نن ماخام مې یو خکله لیدله ده، نن ماخام مې یو خکله لیدله ده، او هر چا چې ساتله ده خخکله ده. سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته کوم. زه در سره وصل شوی همایون ننګرهاری یم، او د ښایسته ننګرهاری یم. د لومړي ځل لپاره د واټس اپ په لیک راغلی یم، او زه غواړم سندره واورم د نوید محبت. هیله ده چې زما پیغام نشر شي، او تاسو ته خبرنامه او تر بیا ښې چارې.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټول همکارانو او اوریدونکو ته وختونه بخیر. زه خیر محمد احسان له کندهاره تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دوه ټپې درته وایم. ښایسته نجلۍ ده راته خاندي، جانان یې نسته د یاري تمه لري نه. وایي زما د بونو جنګ خوښېږي، ستا د قسم یاره وکړه دوه ودونه. سندره انتخابوم د لطیفه ننګرهاري، چې وایي په حساب حسابوم په ځان یو یو یار ستا د تور سترګو احسان یو یو. ډالۍ دې وي زما نږدې ملګری لکه محمد صادق حیدري صاحب. واقعیا ساتو سلام سلام.
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422111245. شمیره بیا وایم 00422111245.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
السلام علیکم. یو سلام د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. زاد الولی افغان د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. ماته د سندره نشر سي د جاوید امرخیل یو ښایسته سندره.
چې میکاک د جنازې په میدان کې یک دی چې میکاک د جنازې په میدان کې یک دی ډیر به وژاړې یاران خو زه به نه یم. سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه عبدالحادي همت د ازادي راډیو سندرې میلمانه خپرونې ته خپل پیغام د ایران څخه پرېږدم. زه سندره غواړم د جاوید امیرخیل په آواز کې ټپې ډالې کوم خپلو څو ملګرو ته، حمیدالله دلسوز ته، ګلولي سرحدي ته، الانور بارک ته، عبدالباری میری ته، په افغانستان کې زما د اکاځی ته ډالی وي، نقیب الله ساحل ته، محب الله ته، عبدالغنی ته، نور احمد بارک ته. نور مو د شایسته وخت نه نیسم. وسلام با احترام.
سلامونه نیکی هیلی د سندری زمیر کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. رحمت الله افغار یم، د کابل ولایت کلشمت خان څخه په اړیکه کې یم. یو باید ډالی کوم ګلاب مینه ناک، ظاهر طوفان، صدیق تنها، سمیع الله محراب ته. یا سملی ونیدا یا دژون پرنګ مینا، یا سملی ونیدا یا دژون پرنګ مینا، هغه چې دیوال وویني ولا ورته غډیږي. اخیره کې د جاوید امیرخیل نوې سندره تنه شرکې مننه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام لاندې کوم. بعد سلام عزیز الرحمن خبر کوم. ماته د جاوید امیرخیل هغه سندره نشر ک چې د هوا مرغان واوري ما له حال د وطن راوي. زما لمړنۍ وار دی چې زه د پیغام په کرښه کې راغلی یم ستاسو له دغه څخه یو جهان مننه.
السلام علیکم و رحمت الله، زه محمد آصف یم، سندره غواړم د جاوید امرخی.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه، زه خپل حکمت د کندهار ولایت د لمړی پیغام لیسته سپتوم غزل غواړم د جاوید امرخی.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو درنو خوږو اورېدونکو ته او کارکوونکو ته زما له طرفه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لومړی ځل مې دی شي راوړی یا مشن راتلونکو خپرونکي به شي انشاءالله راوم ټپی ټپی سندره راته نثر کې د جاوید امرخی تر بیا بل پیغام سمه.
زمین پیغام یو تنا زولتا مست ملنگا سچ دیار کلتا دا زما زمین پیغام یو تنا زولتا مست ملنگا واخلم وسړے بسړے وی دبل جړب ساتي نا او مست ملنګا زما پر حسن بدنام دیوا او سچنه سري شوند پیزوان پړلې دینا او مست ملنګا سچ تیار کني تا دا زما زمينه پیغام یو سنا ساولتا ملنگا خلوڑی جوری لٹا موما مستا ملنگا دلیلا گمرمی نبستنو وچی مورت شاکی مات پٹا وخان دینا مستا ملنگا سچ دیار کلتا دا زما دمین پیغامیو سنا زاولتا مستا ملنگا یار کنو وچ دی دادا پنو کرے راوستے وہ نا او مستا ملنگا سمت رسلا را نغلنو وی مین سوایا چنورنا کڑی مینا تونا او مستا ملنگا سیچ تا یار کنی تا دا زما زمین پیغامیو سنا زاولتا مستا ملنگا